السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن و بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو اونیز بحث د ازادي په څپو کې ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې د ایران او پاکستان پر وروستیو ناندریو باندې خبرې کیږي. میلمانه هم ورته بلل شوی کوربه زما همکار احمد شیبر دی. لږ وروسته سټوډیو ته راځي خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. ایران وای په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو کې لاس کسان وژل شوی دی. د ایران دولتي خبری اجانس ایرنا نن پر خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علی رضا مرحمتی په حواله ویلي د نن سهار په بریدونو کې لاس تنه وژل شوی چې نوموړي غیر ایرانیان یا بهرني وګړي یاد کړي دي. د نوموړي په وینا په وژل شوی کې څلور ماشومان هم شامل دي. ایراني چارواکو نه دی ویلي چې دا وژل شوی کسان د کوم هیواد وګړي دي. د دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د پاکستان هوایي ځواکونو د ایران په خاوره کې توندلاري په نخښه کړې دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ له مرستیال مارکز بوزل سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کوي چې طالبان د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. ښاغلي کرزی نن پر خپل ایکس شبکې یا پخواني ټویټر لیکلي په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د وروستي راپور په اړه خبرې اترې کړې دي. سینرلی اوغلو ته دنده سپارل شوی و چې د افغانستان د وضعیت په باب خپله بې پرې ارزونه برابره کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې شو. ښاغلي کرزی په دې اړه چې دا لیدکاته کله شوي څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد هیله څرګندوي چې سږ 2024 کال به د افغانستان لپاره د پولیو د ناروغۍ د له منځه وتلو او کنټرول وروستی کال وي. باختر خبری اجانس چې د طالبان اداره کوي په یو راپور کې ویلي چې ښاغلی عباد دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د پولیو د ناروغۍ د ارزونې او همغږۍ هغې کلنۍ غونډې ته وکړې چې د وزارت پر مسؤولانو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO استازو هم پکې ګډون کړی و. پولیو یا د ماشومانو ګزڼ یوه وژونکې ویروسي ناروغي ده چې په نوره نړۍ کې ریښې وچې شوي خو یوازې افغانستان او پاکستان کې دغه ویروس پاتې دی. د طالبان د حکومت روغتیایي چارواکي وایي په وروستیو دوه کلونو کې په افغانستان کې د پولیو ناروغي یوازې اته مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په پام کې ده چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو ضد څلور د واکسینو کمپاینونه ترسره شي. د اسرائیل پوځ وایي په غزه کې نږدې 60 فلسطینی وسلوال وژلي دي. د اسرائیل پوځ نن د جنوري په 13مه د خبره د 13 ساعتونو د عملیاتو په اعلامیه کې کړی ده. او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارنو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مکډرمټ د روزونکو په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځمه په ورځ په خبر پانه کې ویلي چې ښاغلی مکډرمټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا په وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپل دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم په ایران کې د پاکستان بمباری او په پاکستان کې د ایران بریډ به د سیمه امنیتي وزارت په کوم لوري روان کړیا او غیظ به پر افغانستان سوي په دې اړه دلته بحث لرو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې وویل پاکستانی ځواکونو د پنځشنبې په سهار د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچانو د بیلتون غشتون کې ډلې پټن ځایونه په نقشه کړی دي چې یو شمېر ترهګر پکې وشل شوی دي. بلوچ ازادي غشتون کې غورځنګ ویلي دي چې د دوی کوم غړی د دې بمبارۍ په ترڅ کې نه دی وشل شوی. د ایران مهر اجانس د سیستان بلوچستان د والي د مرستیال علی رضا مرحمتی په وینا خبر ورکړ چې دا حمله د سیستان بلوچستان په سراوان سیمه کې شوې دي چې درې میرمنې، دوه نارینه او څلور ماشومان پکې وژل شوې دي. د ایراني چارواکو په وینا ټول وژل شوي بهرنیان دي. پاکستان دا حمله د ایران د وړ مشپې د حملو په ځواب کې کړې دي چې د تهران په وینا په بلوچستان کې د جیش العدل ډلې مرکزونه ویشتلې دي. ایران په بلوچستان کې تر بریدونو وروسته وویل چې د پاکستان ارزي تمامیت ته درناوی کوي. پاکستان هم د ایران د نن تر حمله وروسته ورته خبره وکړه. په اسلام آباد کې د چارواکو په وینا داسې راپورونه خپره شوې دي چې له تهران یې غوښتي دي چې ایران دې له نورو بریدونو لاس واخلي کنه د لانجه به پسې پراخ شي. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت د ایران او پاکستان ترمنځ وروستۍ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بولي او په دواړو ګاونډیو هیوادونو ژغ کوي چې له زغم څخه کار واخلي. د ایران د اسنا اژانس راپور له مخې په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سیشنبې په ورځ د پاکستان له سرپرست سر اعظم انوار الحق کاکړ سره په سیمه کې د ترهګرو د موجودیت په اړه خبرې وکړې. ایران وایي چې تر دې مخکې هم له پاکستان سره دا مسله شریکه کړې ده. په 2001 کال کې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په سراوان کې یو شمېر ایرانی عسکر برمته شول چې بیا ایران ادعا وکړه چې د دې ترهګرو مشان پاکستان ته تښتېدلی دي. پاکستان هغه وخت انکار وکړ. البته ایران او پاکستان سرحدي کمیټې لري چې د پولي پوجدو ستونزې په خپلو کې هواروي او دا خبرې رسنیو ته نه راوځي. خو په وروستیو کې چې د حملې وشوې ولې سرحدي کمیټو دا مشکل حل نه کړ؟ دې ته اوس اندېښنه شته چې وضعیت پسې کړکېچن نشي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاو ده بحثونه ل ازادي رادیو.
دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکې شینکی کړو خیل ته بلنه ورکړې ده. په جرمني کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر را سره په خبرونه کې دي او د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد نجیب الله آزاد په دې خبرونه کې را سره دی. د ملمنو هر کله کې وو خبرونه ته شرحلی اغلی کړوخیل څه فکر کوي چې دغه د پاکستان او د ایران ترمنځ په وضعیت پس نور هم کړکې چنشي کنه؟
سلامونه تاسو ته محترم ملمنو ته او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زما په اند باندې ایران او پاکستان هغه دوه ګاونډي دي چې معلومدار اوس نوې ایران احساس دی یو ویری کوي د هغه افراطي ډلو نه کوم هغه عملیات چې هلته د دې په مال کې وشول سم په کرمان کې او دوی وګړي ایرانیان د لاسه ورکړل. نو معلومدار هغوی دواړه ضرورت لري او همدارنګه پاکستان کې هم د ټي ټي پي د نور افراطي ډلو عملیات روان دي چې همیشه په افغانستان، ایران او پاکستان درې هغه ملکونه ګاونډي ملکونه د منطقې دي چې همیشه افراطي ډلې یا مخالف ډلې یا ځان غوښتونکې ډلې هر څوک چې دي نو کله چې دوی ځینې عملیات کوي هغه کوي نه یوازې لاره یا ځای د فرار هغه همسایه ملک دی چې هلته ولاړ شي او پاکستان خو د ټولو افراطي ډلو یا مخالف ډلو د تروریستي ډلو همیشه کوربتوب کله په حد دلیل باندې چدی. نو زما په اند باندې چې دا وضعیت باید خرابې طرف ته ولاړ نه شي ځکه چې دوی دواړه په داسې یو حالت کې دي چې اسی پزیری حالت کې دي. نو زه فکر کوم د لپاره چې دغه افراطي ډلو یا داسې عملیاتو مخه ونیول شي دوی ضرورت همکاري ته لري او شاید چې د دې منسکي او تفاهم ترمنځ رامنځته شي تر څو پورې وکړي چې دغه مشکل په ګډه سره حل کړي. ځکه هلته هم دوی په بلوچانو باندې مطمئن نه دي او په دې طرف کې پاکستانیان. نو دوی یو بل همکاري ته ضرورت لري. فکر کوم بجای د دې تشنج یا زیات شي نو فکر کوم چې یو تفاهم د همکاري لاره به ونیسي.
مننه. اتمر سپ تاسو فکر کوئ چې دا کړکېچ به ممکن پراخ شي او کنه؟ که دیشه چه لهم دی سره برته د دوارو هیوادونو ترمند روابط بهترش.
منو نشم ورسیب تاست سلامونه او درنو ملوانو تا او ریزن کتا سلامونه ویزیله. یقینا زبده باوریم چه بسیمه که کسوم را تخانج دیریگی لا بسیمه دپارا زیانده. اول خو دغه تازه خبر ده چه نن پاکستانی قوتونه د سیستان و بلوچستان د سلیوان سیمه وشته. یعنی دا دسی خیلی چه پاکستان دوم را صبر و حوصله ندرلوده چه دغه خبری یا دغه مسئله د خبر دلاره نه حل کی. او د دوی نور دوست هیوادونه کوم چې دي مثلا چین دی غږې په دوی باندې کړی چې تاسې د صبر نه کار واخلئ او دغه خبرې کیدای شي چې د خبرو اترو د لارې نه تاسې حل کړئ. په هر صورت اوس خو بلوچان هم په سیستان بلوچستان کې د ایران د پاره یو مشکل ده، هم دغه چې پاکستان خواته ده بلوچان دي، دا هم پاکستانیان دوی نم ډېر حراس لري. حتی داسې ګمان کېږي یا ځینې خلک په دې باندې هم فکر کوي چې دغه
ستاسو مطلب وبخشه، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې دا کړکیچ په پسې پراخ نشتی د دواړو هیوادونو ترمنځ، همداسې ده؟
اوس خو ایران یو حساس حالت کې دی، ایران هر خبره فکر کوي چې د دې تر شا نور لاسونه وي، ځکه ایران مثلا په غزه کې مصروف دی، په لبنان کې مصروف دی، همدغسې په یمن کې مصروف دی، په سره بحیره کې مصروف دی. خو یعنې دا به یو بل هغه یې د ایران دپاره، نو ځکه ایرانیان هم وارخطا دي او داسې فکر کوي چې هر حرکت دوی ځواب وي، نه چې دا چې د دوی دپاره کومه بله هغه ني توتیه ني. نو زه داسې فکر کوم چې دا د سیمې دپاره ښه
جیشل عدل او دارنګا د هغه ازادي غوښتونکو بلوچستانو چې پاکستان یې ځان ته خطر او ترهګر بولي، دغه په دغه ډول باندې ټارګټول او بیا د دې تر څنګ د هیوادونو ترمنځ د یو بل په جغرافیه باندې بریک کول، د دې ښکارون دوی کوي چې تر څنګ ورځ کې کلی نږدې نیمه ممکن کال دوه کال وروسته همدغه ډلې لکه په تیر شل کلونو کې چې بعده مرغه په افغانستان کې دنیا ډلې په اوایلو کې ډېرې نوی هغه ډول قوي لکه اوس چې قوي شوي، دا به نور هم قوي کېږي او د سیمې په ځانګړي توګه د سیمې قدرتونه به د دغو ډلو تر شا لا هم نور درېږي. یوه خبره چې ډېره ښکاره ده، هغه داسې دغه دوه هیوادونه پاکستان او ایران د تیرو درې څلورو لسیزو کې د دغسې ډلو که څه هم بلوڅ ازادي غوښتونکي په هغه کټګري کې نه راځي چې د افراطیزم کوم تعریف ورته سوی دی، اما په تیرو درې څلورو لسیزو کې حتی د پلان آف اټاک باب ورلد وار کوم کتاب لیکل دی، تیرې پیړۍ په واضح ډول لیکل دي چې دغو دوو هیوادونو تل د افراطیزم یا هغه افراطي ډلې چې هغه په سیمه کې د نورو د سیمې او د نړۍ د قدرتونو لپاره وکارول سي د دې تر شا درېدلې دي، او دا د دې لامل شوی دی چې بیا نورې هغه ډلې چې په سیمه کې وسلوالې ستونزې پیدا کوي د همدغو دوو هیوادونو پناه ځایو ته پناه یوسي. نو جیشل عدل همدارنګ د بلوچستان ازادي غوښتونکي په ایران کې او جیشل عدل په پاکستان کې هغه پټن ځایونه یا ښکار ځایونه چې درلودل هغه هم ثابته شوله چې دا د زختا او د دبي هلته مرسته کیږي، هلته د تحلیلات او د لوجستیک ټول کیږي. نو زه فکر کوم د اوسني وضعیت په ګټو او هغه څه چې په امریکا کې اوس ځینی پالیسی میکران ترې باندې بحثونه پیل کړي دي، هغه هم د دې وړاندوینه کوي چې دغه ستونزې په پراخېدو دي او ټول سیمه باندې تر اغېز لاندې راځي.
مننه استاد صاحب، تاسو بلوچانو ته اشاره وکړه، د بلوچانو د غورځنګ په ارتباط چې په پاکستان کې د بلتون پالنې بلتون غوښتونکو غورځنګ پیل کړی دی، په دې ارتباط د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر می تر خبرونه مخکې واخیست، دا په پلان سره واورو بیا به بحث دوام ورکړو.
او دغه شک نشته دا خو تاسو وګورئ کنا چې کله ایران کې بادشاهو دغه مسلې د کوردو د بلوچو د مسلې وی هغه عراق سره دغه مسلې وی کوردو باندې کوردان په دې کې اخیره کې رابرسیره شو کنه، دا د اوس تقریبا عراق کې کوردان د دولت تنظیم دي سیاسي دولت تنظیم شوی دی، نو دغه بلوچانو د مبارزه بین الملکی ګلا بین الملکی رسنی زکیږي او تاسو خبره سم ده.
اغلی کډوخیل د شاغل خټک لدې نظر سره تاسو تومره موافق یا سیدی خدا وایي چې د پاکستان او د ایران ترمنځ کډکیچ به د دې سبب شي چې په بلوچستان کې د بلوچانو غورځنګ ته یو ډول غیر مستقیم تبلیغات وشي چې دا خبرونه په نړۍ کې خبريږي او د دوی د غورځنګ به ور سره ډیر مطرح شي.
زه فکر کوم چې لدسه وضعیت نه به نور استخباراتي فعالیتونه د نور ملکونو بدل کړي، هغه څوک چې غواړي چې واقعا پاکستان ته ستونزه جوړه شي، هغه څوک چې غواړي چې مثلا ایران له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې همدغه سې فرصتونه دغه ګروپونه اوس په هغه نور لاسونه چې غواړي دلته دغه تشنج زیات شي، دغه ایران له مشکل سره مخ شي یا پاکستان له مشکل سره مخ شي، د دې نه به استفاده کیږي. اما از ما په ان باندې څومره چې خپل ایران او پاکستان مطرح ده، ځکه چې دواړه یو اساسي پذیري حالت کې دي او بل همکاري ته ضرورت لري، او دوی بدون د شک چې پاکستان هم اوس د مو چې تی پی سره په مشکل کې ده، موږ به ویره دوی اوس له بلوچستان لري او د کیسه د بلوچستان په منځ کې ډېر عملیات ترسره کیږي او دوی واقعا نگرانه دي. نو په همدې خاطر باندې دوی ضرورت لري چې مثلا ایران سره همکاري وکړي، همدارنګه ایران چې نوې هلته مثلا ځینې حرکتونه شروع شوي دي، او مثلا بنګبول د پروس کړه عمومي تظاهرات څومره په پښتنه قوت باندې وشو، ټول ملت د دې په خلاف باندې ودري. د پدې حالت کې زه فکر کوم چې دوه ملکونه نه دي چې مثلا همکاري ونه کړي، دوی یو بل همکاري ته ضرورت لري. او په دې کې شک نشته دی چې مغه حرکتونه چې څه بلوچستان کې دي، خواته دي، هغه خواته دي، دغه فرصتونه به نور کسان به استفاده کوي، او دې ته بل لمن وهي چې شاید یمن کې دی او بے اعتمادي یعنی ګرانی لا زیاته کی او د په واقعي تشنج باندې بدل شي.
مننه. ګارډین رسپانی د همدې مسلې په ارتباط باندې نن یو مقاله خبره کړې ده، او په دې مقاله کې لیکي چې بلوچانو په پاکستان کې چې کله په 1983 کال کې پاکستان جوړ شو، تر هغه وروسته له پاکستان له جوړ سره مخالفت وکړ، بیا په 1950 کلونو کې مصالحانه حل ځلې پیل کړې، په 1960 کلونو کې، په 1970 کلونو کې، خو په یو کلونو کې چې د شوروي اتحاد قوا بیا افغانستان ته راغله، بلوچان یو څه غلي وو، خو اوس بیا د دوی حل ځلې د پاکستان په ضد باندې پیل شوې دي. حتی ځینې کسان دا هم وایي چې ممکن په بلوچستان کې د فبروري په 8 نیټه چې د پاکستان کوم عمومي انتخابات په پام کې دی، هلته سم تر سره نشي او یا حتی تر سره نشي. په دې برخه کې آزاد څه کستاسو لړ نظر واخلم، څه فکر کوي چې د بلوچانو تحریک به لدی سره نور هم مطرح شي او کنه د پاکستان په ضد؟ البته
په دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچانو یا د آزادۍ غوښتونکو کوم تحریک شته، لکه څنګه چې د ګارډین رسمانه له مقالې سره تاسو ودونه سو او اساسل ویش تر اوسه پورې د پاکستان تر ټولو او یو ډیر متحد او په ودري زولار مخالف حرکت دی. دغه څه کوم شکل چې وسامه سویلی موږ د دې خیرانو چې په تیر یو نیم کلونه کې د بلوچستان د آزادۍ غوښتونکو تحریک کله چې د نړیوالو ورځپانو سره لیک سو، په تیر یو نیم کلونه کې یاده دی غړي حتی په غربي هیوادونو کې ووژل سول، او بیا د دې ترڅنګ زمیست ادم تشدد مبارزې هم بلوچستان کې پایل شوی، چې هغه خپل هم یو ډول نه یو ډول د بلوچستانو د ادبي لید د آزادۍ غوښتونکو تحریک هغه نوم راپورته کوي. نو ښکاره خبره ده چې دا به نور هم د توجه وړ ګرځي، لکه په هغه مقدماتي خبره کې چې ما یادونه وکړه چې بلی باندې بحثونه اوس متحده ایالاتونو کې پالیسي او کله چې متحده ایالاتونو کې پالیسي جوړونکي یا سناتوران په دغه موضوع باندې بحث پیل کړي، په ښکاره خبره ده چې د بیلې نوم یا د بلوچستانو د آزادۍ غوښتونکو نوم هغه په لومړي سر کې راځي، او په لومړي سر کې دوی نوم راتل دوی ته توجه هم اړول دي. او پاکستان په دې مطمئن دی، په تېر اویا او څو اویا کلونو کې کله چې دوی په دغو دوو ایالاتونو کې چې دوی صوبې او تبایي پښتونخوا او بلوچستان کې سرمایه گذاری هم نه ده کړې، هغه دغه ډسپیوټډ ټریټری یا مثلا د شخړې ډکه یو سیمه چې هغه باندې داوی هم دی افغانستان خپل داوا لري بلوچستان پاکستان نه مني، نو دا د داوی د دې سره هم ده. خو ستاسو د خبرې مختصرا جواب هم دا دی چې بلې، وو د بلوچستانو د آزادۍ غوښتونکو دغه تحریک به اوس د نړیوالو رسنیو صدلیکسي او نړیوال پالیسی جوړونکي په نړیوالو سیاست کې سیاستونه او سیمهیز سیاستونه کې سیمهیزه او نړیوال قدرتونه کوم چې هغه رول لري په شه، نو دغه تحریک نوم به یادېږي.
مننه استاد صاحب، دا ستاسو د خبرې په تایید مثلا د ازادي راډیو ورسپانو ته او چاپی خبرونه ته د کتنو پترس کې چې کله پوتیرو فرزن یو اټکلي وخت زیات کم پوتیرو شپږو میاشتو کې چې ما ورته کتلې دي، کله هم د بلوچانو په اړه باندې مهمو ورسپانو لکه ګارډین او لکه واشنگتن پوسټ او دغه لیکنې نه وي خبرې کړي، لیکن لتیرو دو ورځو راهیسې په اکثرو مهمو معتبرو ورسپانو کې همدا مسله یادی چې او بیا یو لوی برخه هم د بلوچانو غورځنګ ته ځانګړي شوی وي. وړاندې له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ په سپو کې د پروګرام د دې بحث موضوع مو په فیسبوک کې د ازادۍ رادیو په فیسبوک باندې کې شریک کړی ده. ګڼ اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي او څو به ز له تاسو درنو مېلمنو سره هم شریک کړم. محمد اکرم جان لیکي افغانستان به تر باغونو وړوي، البته د په وینا هغه کا پاکستان یا ایران چې د افغانستان لپاره څه کوي. حسنا جلالي کلی دي دوی د دومره تکړه شي چې بل ختم کړي بوجبا ننداري ته تیار یو. رحماني لوانګ خلیل لیکلی دی خدای دې دواړه ملکونه سره اخته کړي چې دواړه ملکونه زور وبشي، دواړه د افغانستان د پوینا دشمنان دي. پرلت پهلوان لیکلی دی نسبت ایران ته پاکستان افغانانو ته ډېر ستونزې جوړوي او هر ورځ پوله تړلې وي. نعمت الله فقیر لیکي پر افغانستان دغه جګړه هیڅ اغیز نه کوي. سعادت الله سعادت لیکلی دی پر افغانستان دا جګړه اغیز نه کوي، دا دواړه هیوادونه د زمکې لمخې د پوینا او رکشي. نور اوریدونکو هم خپل نظریات سره شریک کړي دي او ډیر دي، له دوی مننه کوم. اوس په بیرته بحث ته راوګرځو. د بحث دې مسلې ته چې د ایران او پاکستان خراب روابط په پوسیمه باندې څه تاثیر وکړي، کچیرته له لوی سره د منځنی ختیځ لاغه سره راپیل کړو، په غزه کې جګړه وروسته د لبنان او د اسرائیل ترمن نشتی، بیا په سوریه او عراق کې د ایران بمباری، په حوثیانو باندې د امریکا او بریتانیا بمباری، او وروسته جګړه د پاکستان تر لمنو را رسیدلې ده. اتمر صاحب څه فکر کوي چې داسې اندېښنه نشته چې دغه د جګړې لمن کله غزې را پیل کړو په پراخېدو ده؟ یقینا دغه تشویشونه
شته، ځکه اوس که منگا دنن رازه دخوا صورت حال و گروه پاکستان و ایران دواره تر یو حده پوری و سم پر رکی دی الارد دی پستلا تیار ساید دی پریمانا چه مثلا پاکستان به پاکستان دخوا صدرازم پر آقی کیو پر سیویس کیو دخبل آقا سفرینی و تمام پری خود بیرتر آقای پاکستان تنن او ایران همدغه سه د پاکستان سفیر بللای او پاکستان د ایران سفیر ته د پاکستان د تلو ویزا نه دا ورکړی یا دغه سه ورو ورو هغه کېږي مخ په زیاتېدو دی دغه تشنج. بله خبره دا ده چې ایران داسې احساس کوي چې نه چې دا کمبل دام د ایران د پاره، ځکه د پاکستان او د امریکا اړیکې سره ډېر نږدې او ستراتیژیک دي. که پاکستان بدون د امریکا د هدایت نه په دغه کار لاس پورې کړي، زه فکر کوم دا ممکن نه دی د پاکستان د پاره، ځکه د پاکستان اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د یو نوي جګړې توان نه لري. خو په هر صورت کدا یو داسې یو لوی پروژه یي چې پر ایران باندې جګړه راشي، دا نو یو بل سناریو دی او دا د سیمې د پاکر خراب پایلې به ولري. په هر صورت دغه نارامي که د ایران د خانې که د پاکستان د خانې په افغانانو باندې سخت تاثیر لري، ځکه زموږ اقتصاد دغه دواړو هیوادونو پورې تړلی دی. زموږ خوراکي توکي مال تجارت دغه راکړه ورکړه په دغه دواړو هیوادونو باندې استوار دی. نو زه داسې فکر کوم چې دا به مشکل ایجاد کړي او وکتل شي. یعنی یو څو ورځې به موږ وګورو چې دغه کومې خواته انکشاف کوي، آیا دا فروکش کوي او یا دا که په خورېدو دی پراخېږي.
مننه اخلي کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې دغه جګړه داسې نشکري چې په دې سیمه کې د منځنی ختیځ لاغه سره رانیول تر دې خو پوری په پراخېدو ده یو ډول. البته اتمر صاحب دې اشاره وکړل چې پاکستان ممکن له امریکا سره په دې برخه کې خبري کړې وي، لیکن په ورته وخت کې چې خپل رسنۍ سوشل میډیا ته څو ګوري د پاکستان په پاوڅ باندې ډیر زیات فشار دی، حتی د حمله په لومړی ورځ باندې ډیر سخت انتقادونه کېدل چې ولې زر عکس العمل نشکاره کوي، یعنی پاکستان پاوڅ هم تر فشار لاندې ده، باید یو څه یې کړی وای. که تاسو نه سره وخت
څنګه چې ما مخکې وویل چې دغه وضعیت نه به وسهغه ملکونه چې غواړي پاکستان او ایران دواړه نام نشي او په مشکل کې ښکیل شي اسمان بلاس وهنه کوي.
لکه کوم هیوادونه تاسو مطلب کوم هیوادونه دي؟
به تر شا مثلا هند باندې د وضعیت نه باندې راځي وي چې دا وضعیت لکه تر شنه چې خواته ولر شي او په ان باندې سم دی یو لو ته هم د چې بلوچستان سره همکاري لري او افغانستان یو قیمت هم د بلوچستان لپاره هم د غوړ کول چې ګویا د افغانستان جمهوریت په انډین سره همکاري کوي تر څو په بلوچستان ته کومک ورسیږي. نو دوی دغه د پښتنو رونتیا یا د پښتنو د تاسو مو حرکت چې وو بیا په سره د خپل بلوچستان د عربیت راپورته کېدل او ځینې تحرکات په کار اچول، نو دي کې هند او افغانستان دواړه ګرام بللو او متحمولو. همدارنګه مثلا امریکا به ډېر خوشاله وي چې مثلا ایران څنګه په یو جنجال کې شکل کې همدارنګه مثلا کې اسرائیل دی. یعنی دلته ستاسو هغه مختلف کسان دي چې یا مختلف ملکونه دي یا مختلف استخباراتي کړي دي چې دغه وضعیتونه نګټ اخلي او لمن ورته وهي او د خپل تحرکات په کار اچي. دا مربوط دي چې آیا څنګه چې تاسو هم وویل چې څومره د پاکستان فوج له یو فشار لاندې ده، تکه چې واقعا نالته اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب ده، سیاسي ثبات مطلق له بین تللی ده، مثلا یو مطرب مثلا اعظم اوس مثلا په زندان کې پروت ده، دلته وضعیت ډیر هغه نه ده. آیا د پاکستان فوج به وکړی شي چې مثلا هم د امریکا فرمایشات په دې وخت کې ومني او امریکا به تفاوت نه پاتې کیږي او واقعا غواړي چې هغه ته مشکل جوړ کړي ایران ته؟ اما له بل خوا نه وګوري چې آیا پاکستان دا څنګه محاسبه کوي که چیرې مثلا ایران سره همکاري نکوي یا مثلا سره ځان په مشکل کې اچوي، نو خپل بلوچستانو لپاره چې هم مثلا کوس بس بلوچستان کې د افغان خاور نه استفاده ونه کړي، مجبور شي د ایران له خاور نه استفاده وکړي، نو دا وضعیت څنګه به مهار کیږي؟ نو مربوط دا ده چې مثلا څومره پاکستان اوس په دې وخت کې یو ډېر داسې رول لوبوي چې ځان زیاتره آسیب پذیره یا متضرره نه کړي او واقعا د بلوچستان د پرمختګ مخه هم ونیسي او دغه ټول فعالیتونه چې کیږي اوس په شاید د طالبان هم نگران وي، ځکه چې اوس خو به د طالبان کې د شي چې مثلا ځینې همکاریان ولري او نه لري، اما په هر صورت دغه یو مشکل ده چې نه تنها چې د ټي ټي پی مشکل به وي، بلکې زه مطمئنه یم چې یو څه وخت بعد به شاید دغه مسله به راپورته شي چې ګویا د افغانستان لارې نه هم بلوچستان په اصلاح تاکسیګي
اكو ماکیګي. البته وسیم ویل دي زین پاکستانی رسنیو د زین پاکستانی چارواکو په وینا په تیرو دوه کلونو کې هم ویل دي چې لا هم د بلوچستان له وسلوالو سره د افغانستان لدنن کومکونه کیږي. البته تاسو مخکې ته اغلی کډخیل اشاره وکړه چې د جمهوریت په وخت کې په افغانستان باندې د اتهام و چې له بلوچستان سره د افغانستان لدنن مرسته کیږي، خو کچیرته ارقام ته وکتل شي په تیرو دونیمو کلونو کې د بلوچستان غورځنګ کمزورې شوې نه دی، د دوی حمله زیات شوې دي او شدید شوې دي. آزاد صاحب که تاسو نظر واخلم څه فکر کوئ چې د وضعیت په کچام تاسو د خبرون په پیل کې د اشاره وکړل چې شاید د اسلام آباد او تهران روابط بهتر نه شي، اما که دغه روابط جګړې تم لاړ نه شي او هم دغه سکړکې چن وي فرضاً سفیران یو بل ته نوي سره استولي او یا یو کشمکش موجود وي په افغانستان به څه تاثیر وي؟
بېل شکه چې په هر سیمه کې کله چې دغه ستونزې رامنځته کیږي په ټول سیمه خپل تاثیر لري، لکه د غزه او د اسرائیل ترمنځ چې کومه ستونزه رامنځته شوې یا د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ چې کومه ستونزه رامنځته شوه، ټول منځني ختیځ ته تاثیر لاندې دی. همدارنګه تاسو یادونه د لبنان او د یمن وکړله یا د حوثیانو د امریکا بریدونه، د ایران او د پاکستان په ستونزه کې په شخړه کې افغانستان په مستقیم ډول نه یوازې افغانستان، شاوخوا پراته ګاونډي هېوادونه بیا هغه څه هېواد لکه افغانستان چې هغه له هر پلوه خورا ډېر کمزوری دی، که هغه اقتصادي دی که سیاسي دی که حتی په اوسنی وضعیت کې فرهنګي او کلتوري برخه هم راوخلو پر برخه کې خورا ډېر کمزوري. تر ټولو مهمه برخه دا ده چې د انګلیزانو په اصطلاح یو لینډ لاک هیواد دی په وچه کې پروت هیواد دی او ډېره زیاته تکیه یې په هغه تجارتي بندرونو ده چې هغه د ګاونډي هیوادونو دي، که ایران دی که پاکستان دی او که د منځنی آسیا ځینې هیوادونه دي. نو دا خو یو اغېز کېدلی شي. بل بحث دا دی چې له بده مرغه لکه په تېرو دوه نیمو کلونو کې چې موږ ولیدله کله چې د افغانستان جمهوري نظام سقوط شو، په لومړۍ ورځو کې افغانستان د نړۍ د رسنیو همدارنګه د قدرتونو د بحث موضوع و، لکن د روسیې او د یوکراین ترمنځ چې کله شخړه رامنځته شوله، کومه جګړه چې پیل شوله، افغانستان هغه ځای و بایلی چې د نړۍ د بحث موضوع و. نن هم د پاکستان او د که څه هم په ټوله سیمه کې ستونزې روانې دي، خو د پاکستان او د ایران شخړه به د افغانستان د نړۍ توجه لا هم د افغانستان په وړاندې کمه کړي، او دا بې توجه یو ډېر لږ سیاسي تاوان چې افغانستان کې یعنی د دې ستونزې تر تاثیر لاندې چې راځي دا برخه ده. بل بحث دا دی چې افغانستان له بده مرغه په تېرو 45 کلونو کې د بېلابېلو جنګي ډلو، ترهګریزو ډلو یا هغه افراطی ډلو چې د سیمې او د نړۍ قدرتونه یې د خپلو ګټو اهدافو دپاره خپلو بهرنۍ پالیسۍ له مخې کاروي، افغانستان یو ډول مرکز پاتې شوی دی، ځکه نه یوازې د افغانستان جغرافیا د دغه هیوادونو سره زموږ سرحدات، بلکې په افغانستان کې یو باثباته دولت نشتوالی، په افغانستان کې د یو داسې نظام یا یو داسې حتی د استخباراتي شبکې نشتوالی چې یو هیواد ولري خپل هیواد او ملت وژغوري. د دې نشتوالی د دې باعث کېدلی شي چې دا خاوره به یو د بل په خلاف وکارول شي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د متحده ایالاتونو د نن نه 14 کاله وړاندې چې د بهرنیو چارو وزیر وه، اغلې رایس په خپله مقاله کې په هغه مهال البته د وزارت یا دفتر له وتو نه وروسته چې د فیر په نامه فکر کوم مقاله وه، په هغه کې دا خورا ډېر واضح اشاره کړې وې د سیمه کې په منځني ختیځ او جنوبي او منځني آسیا کې د ځینې تعاملاتو چې 2020 ترمنځ به راشي چې هغه تعاملات اوس لیدل کېږي. او د فایر اینډ فیوري د ښاغلي ټرمپ د ادارې په هکله چې کوم کتاب لیکل شوی، دنه په اداره کې کومې پرېکړې یا کومې تصامیم یا کوم وړاندوینې شوي، په هغه کې هم ډېر واضح راغلي دي د فایر اینډ فیوري کې چې د 2020 او 2020 ترمنځ به د ادارې چې په دې باندې کار کړی د ټرمپ ادارې چې په کوم موضوعاتو بحثونه کړي دي. د ایران یادونه پکې شوې ده، همدارنګه د منځني ختیځ هیوادونو یادونه شوې ده چې ځینې تعاملات به هلته راځي، ځینې حتی شخړې به رامنځته کېږي چې هغه موږ وینو. یعنې دا ناڅاپي کار نه دی، او نه هم د هر قدم دپاره، د هرې پرېکړې یا د هر برید دپاره ځینې هیوادونه د امریکا سره مشورې ته اړتیا لري. ځکه د یو اوږدې پالیسۍ له مخې په سیمه کې د ځینې تعاملاتو سیاستونو لپاره کار کولی. په ټوله کې افغانستان نه د سیمې ټولو هیوادونو به د دې مسلې د دې شخړې تر تاثیر لاندې راځي. خو افغانستان به لکه مخکې مې چې مختصر اشاره وکړه، په بېلابېلو برخو کې تر نورو هیوادونو ډېر اغېزمن کېږي، ځکه چې افغانستان له بده مرغه په یو داسې وضعیت کې دی چې هر وړوکې شګه
د ایران او د پاکستان د روابطو په ارتباط بیا هم د افراسیاب خټک لنډ نظر لرو، له دې وروسته بحث دوام ورکړو.
ایران او د پاکستان مناسبات تضاداتونه ډک دي، په ظاهر دا ښه مناسبات وو، ځکه چې زیمانه چې یو بل سره سیاسي زیمانه چې یو بل سره ویني نو خپلې خبرې کوي، مګر په عمل کې پاکستان د امریکا په کمپ کې ولاړ پاتې شوی دی. ایران خپل ځان ته ولاړ دی یا روسیې سره ولاړ دی. همدغه څنګه دا د مسلکي مذهبي اختلافات چې دي، پاکستان سعودي عرب سره ډېر نږدې او ایران سعودي عرب سره مشکلات لرل. پاکستان کې وهابي دیوبندي ایدیالوژي چې دی په مذهبي محافلو کې عمیقه ده، او ایران کې اهل تشیع ایدیالوژي عمیقه ده. دلته مشکلات شته د سطح لاندې ډېر اختلافات شته، خو دا د په ظاهره کې دوی یو بل سره مناسبات ښه ساتي. خدا دې چې کله لږ تنش زیات شي بیا داسې حوادث موږ وینو.
د خټک صاحب د خبرو بس ده هم ورزياته کم سي د پاکستان او ایران روابط د جنو کتونکو په باور له 2020 کال راهيسي ډیر نارمل وو، او له هغه وروسته د غوس جنجال دي چې تازه پیدا شوې ده چې د یو بل په خاور باندې بمباري کړې دي. په خو په پاکستان کې د شیا او سنیانو ترمنځ کړکیچ د دې سبب شوی چې ایرانيانو ته هم تاوان ورسي. مثلا په 1990 کال کې په لاهور کې د ایران د فرهنګي مرکز مشر صدیق گنجی ووشل شو او ایران اکسل عمل هم بیا ښکاره کو پیغه وخت کې په 2009 کال کې په پېښور کې د ایران د فرهنګي مرکز کارکونکو ابوالحسن جعفر ووشل شو او همدارس په پاړچنار کې چې د شیعه او سنیانو ترمنځ کوم روابط خراب او جنگونه شوی دي شخړې شوی دي کله ناکله ایران په مستقیم کله په غیر مستقیم ډول ځینې لارښوونې پاکستان ته کړي دي او د پاکستان حکومت ته چې د دغو مخه باید ونیول شي. اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم څرنګه دا دی ایران او پاکستان روابط لکه څنګه چې ما تشریح کړل مخکې خټک صاحب په تفصیل دا خبره یاد کړه له پخوا راهیسې هم دا سينه اوس ډیر شي کچرته په دغه سره روابط وباندي دغه رقم د اور اورلګي تلای وو هل شي څه فکر کوي چې دا خطر خوشته پرته لسه شک چې دغه کړکیچ پراخ شي او په سیمه کې د افغانستان په شمول ستونزې راولړ کی
ایران او پاکستان پی منافیم زین منافی مشترک لري او زین تضادونه لري دوی خپل منځ کې مثلا د ایران هیواد دوی د خپل د بلوچان ځینې ناراضي دي یعنی بلوچان هلته هم دي او دوی خپل ازادي او خپل حقوق د ایران د حکومت نه غواړي. بلوچان سني مذهبه دي دا د ایران چارواکو ته د منلو نه دی چې هغوی دا سني مذهب بلوچان ته کوم چې دوی غوښتنې لري هغه ورته ورکړي. همدغسې پاکستانیان هم بلوچانو سره جنجال لري. تاسو په دې تېرو کلونو کې د پاکستان لوی لوی پروژې مثلا د بلوچانو دخوا نه تعدید شوې. چینایي انجینران او کارګران ووژل شو د بلوچانو په سیمه کې او همدغسې نور مسایل د دې کې لکه چې وویل شو د سیمې استخبارات هم لوی لاس لري. د هند د استخباراتو څنګه یارا دا د ډېر وختونو نه عین کې زه تاسو ته هم د ظاهر شاه د وخت نه او بیا همداسې تاسو ونیسئ په جمهوریت کې بیا د زه دیموکراتیک په حاکمیت کې دا دوی ډېر لوی لاس لرل په دې کې او تر دې ننه پورې هم زه داسې فکر کوم چې دا مرستې د هند رسی په طریقه د بلوچانو ته یعنې دا یو لویه پروژه ده. د بل خوا نه ایران اوس وخت کې بدون د روسیې د تفاهم نه هیڅ داسې کار نشي کولی چې هغه بل هیواد باندې یو برید وکړي. زه په دې باندې مطمئن یم چې په دغه برخه کې ایرانیانو روسانو سره مشوره کړې او د هغوی نه دغه شین چراغ اخیسته او د دوی مشوره یې اخیسته. نو که دغسې او د بل خوا نه کله چې ایران وایي چې که پاکستان د امریکا په اشاره دغه برید کړی نو ایران دلته چپ نه پاتې کېږي او دا به نور هم وغځېږي. بل خبره دا ده چې ایران د داعش نه د جیش العدل نه د جندالله نه ویره لري. دوی نه غواړي چې په دغه سیمو کې یا د افغانستان د خوانه یا د پاکستان د خوانه دغه ډلې کوم چې ما د هغوی نومونه واخیست دوی ایران ته ورننوځي هلته په ایران کې دوی عملیات کړي یا هغه خپل تحریک ته دوی تبلیغ وکړي او هلته په اصطلاح دغه خپل برنامه پر
مخ مننه. جیش العدل البته په 2012 کال کې جوړه شوې ډله ده چې د بلوچستان د بیلتون غشتونکو غورځنګ د پاکستان له تاسیس سره تقریبا فعال وو او ډیر کلونه خو بلوچستان د پاکستان د خاورې برخه هم نه و. د بیا هم کچرته هغه تراشو د پاکستان او د ایران روابطو ته د پاکستان او د ایران روابطو کې د ایران د ولسمشر د مرستیال محمد حسینی څرګندونه لرو چې دی وایي چې بیا بیا پاکستان ته ویلي دي چې د هغه د په وینا تر هغه مخه دی ونی سي چې له ایران کې عملیات کوي او پاکستان ته پناه وروړي. دا سره
بحث پاکستان هم خب بالاخره بارها
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
اغلی کډوخیل که څه هم دا سوال یو ډول تکرار ده، خو بیا هم د حسیني تر خبرو فکر نه کوي چې د پاکستان او د ایران ترمنځ روابط یو څه ژورې د اختلافات ریښې لري؟
خو معلوم ده څنګه چې اتمر صاحب نور دوستان ته اشاره وکړه، مشکلات خو موجود دي، اما د دې مشکلاتو د مهار کولو لپاره مثلا دی مجبور دي چې ولاره د تفاهم د جوړجاړي یا د همکاري رامنځته کړي، ځکه چې سید د هر طرف باندې دوی باندې فشارونه وي چې څنګه دا خاوره د یو بل په خلاف وکارول شي. اما د دوی په دې کې تاوان دی، ځکه چې که دوی خپل منځ کې همکاري ونه لري نو د پولې به د دوی په خلاف کارول کیږي. اما رقم بلوچان د ایران ورنه قربتوب کې، او همدارنګ بیا پاکستان باندې د هغه بلوچانو قربتوب کې چې په ایران کې خپل عملیات اجرا کوي، نو په دې کې دوی دواړه له ستونزو سره مخامخ کېږي او د همکاري نه بغیر بل لار نه لري. څنګه چې ما مخکې وویل سعیده، چې مثلا اوس په د پاکستان خاوره یا امریکا به مثلا په دې کې د پاکستان له فوج نه دا انتظارات لري چې څنګه همکاریانه ونه کړي، بلکې هغه کسانو ته مثلا پناه ورکړي یا همکاري وکړي چې ایران له ستونزو سره مخامخ کړي. اما دلته د فوج هغه ځیرکتیا او یا د خپلو د داخلي د امنیت ساتلو په خاطر بلې دوی ګټې پکې کېږي. څومره کولای شي چې مثلا ډېر مخلصانه د امریکا سره ولوبي، ځکه په عین حال کې بیا دوی هسې پلتنه دي، دوی خپله داخلي ستونزې د هغې مخنیوی بیا څنګه کوي. نو دا مربوط هغه لوبې ده چې د امریکا دوی سره څومره کومک کوي، چې مثلا آی بلوچانو ته ځتي چې دوی ته مشکل جوړ نه شي، ځکه چې دوی به بغه په مقابل کې به دوی هغه خدمات یا همکاریانې کوي چې مثلا ایران نامه نه شي. نو دا مربوط یم مغه
ولې فکر نه کوي چې د ایران لپاره د وی بهانه او وی پلمې د لټولو لپاره ډیر زیات لارښته. هلته حسین تقوی کوي، هلته حزب الله تقوی کوي، او حسین هم په ترهګرو کې شامل شوی دی. ل غنه پرته د ایران څنګ ته د امریکا لوی اډه پرته د قطر کې همدارس چې په عراق باندې حمله وکړه، عراق لاره هم جواب ورکولای شي، په سوریه حمله وکړه. یعنی د ایران لپاره خو ډیر لارې چارې شته.
ګوري، یو هغه د چې مثلا یو مملکت غواړي مستقیم یو ملک سره په جنگ کې شي، شاید امریکا ونه غواړي مستقیم مثلا په ایران باندې حمله وکړي، بلکې هغه داخلي ستونزو ته جوړي شي، په خپل داخلي ستونزو کې دوی په مشکل کې پاتې شي. یعنی هغه تحرکات یا هغه امنیتي مشکلات چې په داخل کې دوی ترتیب څه فکر کوم هغه قوي تر بجا داسې یو بل مستقیم یو چا سره په جنگ کې سی او په کې تاوان ورکي او هغه کې زیاتره ضرر ومني، او یا په بینالمللي ملامتیا کې هم راشي، لته خو باندې مجبور دي چې بس هغه کې ځکه چې بیا په دې کې باسه هم بیا روس به تفاوت نه پاتې کېدل شي، کېدل شي لته مثلا چین به تفاوت پاتې نه شي نور ملکونه. زه فکر نه کوم چې د یو لوی جنگ لپاره به امریکا ماده به چې مستقیم په ایران باندې حمله وکړي، ځکه چې مختلف هغه دي. اما امریکا به کامله به د علاقه مند وي څنګه ایران ته هغه داخلي ستونزې پیدا کړي چې مثلا په خپله منطقه کې په سن جنجالو باندې ښکیل کړي، او هغوی تقوی کړي چې مثلا دا جنگ ته دوام ورکړي بجای داسې مستقیم په دوی باندې حمله وکړي.
مننه. د ایران او د پاکستان ترمن تقریبا 900 کیلومتر سرحد دی، عیناً هم دومره لکه د افغانستان او د ایران ترمنځ چې دی، یعنی کم سرحد نه دی. خوندي کېدلی هم که چیرته د دواړو هیوادونو ترمن تفاهم نه سخت دی. آزاد صاحب، بل لورته یو شمېر پاکستانی متخصصین د سیاسي چارو کارپوهان دا خبره کوي چې د پاکستان پاوز په ورته وخت کې نن سبا دا هڅه کوي چې د فبروري د 8 نیټې عمومي انتخابات وځنډوي، ځکه چې اوسنۍ حکومت هم شاته دوی دی او دوی نه غواړي چې یو منتخب بل حکومت راشي، حتی که هغه نواز شریف هم وي. نو د دې له خطره ممکن له ایران سره د شخړې تلمن ووهي او خپل ولس ته قناعت ورکړي چې د انتخاباتو وخت نه دی. ستاسو باور څه دی؟
ګوري، یو پاکستانی لیکوال رشید احمد چلیت نام ته لیکوال پاکستان کې، د کتاب کې د بینظیر د کله چې دویمه دورې ته دا راځي او واچپای ته دا خط لیکي، البته د پاکستان د پوز په لارښوونې چې دې په سیاچن کې بریډ وکي هندستان دې بریډ وکي تاسو په پاکستان کې انتخابات وځندې یو امدا چې وسول د دې تقریر واضح راغلي دي کې هیڅ شک نشته چې مشرف د کودتا نه وروسته هغه ماشالله چې همیشه په پاکستاني پوسټ پاکستان کې ماشالله الله دې قدرت ترلاسه کوي هغه نه دې اوس لار چپا کړې ده او د سیاسي ګوندونو د امام خان راوستل او بیرته دغه لري کول او بیا دغه حکومت سره حکومت تاسو یادونه وکړه د دې تر شاده پاوز په بشپړ توګه پاوز د ریبل او په غیر مستقیم ډول د پاکستان ټول دولتاري او حکومتاري خپلواکي نیول دغه ماشالله د سیوري د ډیره وتلې دي په دې کې ښکاره خبره ده چې دغه سرپرست حکومت چې راغی د پاکستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون له مخې دی په دې میاشت کې انتخابات سره کړی وای چې هغه په ډیر وخت وته تر سره نه شول د انتخاباتو د ځنګیدو موضوع هم ده ځکه چې پاکستان کې د نننه په لومړي ځل باندې اغه پښتونونو د بلوڅو بحث موږ یې په تاسو یو دوه حساب په پنجاب کې هم دا بحثونه د پایسل چې پاکستان چې کوم پاکستاني پوه چې کوم ولسم لا تاسو ولودې هغه په اړه یې فیکا سو د تحریک انصاف د مبارزو ورسته نو اغه لا تر به تر لاسه کولی او لسه دا شول چې پوز نه نو پاکستان ستاسو ممکن د انتخابات وځندې یو بل بحث ټول مهم دا دی چې تاسو د مايكل کریکټن د کتاب ډیسکلوزر لمخه د جغرافیایي ویشو چې څه ویلي او په ځینې قومونه هغه بلوڅان دي کوردان دي پښتانه دي د سیمه کې خاص دا د پلو دواړو پاوتا ویشل څه ویلي همدارنګه د ځینې مذهبي ډلې جوړې څه ویلي د کشیزم سنیزم دا په دې سیمه کې د سیمه د قدرنړۍ د قدرتونو د ګټو لپاره د چیک اند بیلانس ساتلو لپاره دا خبرې اړین دي ځینی دلې داسې دی لکه بیلې چې هغه تبي خبره ده هر ډله یو ملاتړ ته ضرورت لري هغه ځینې هېوادونه چې ایران یا هندستان یا نور هېوادونه څخه خپل ملاتړ ترلاسه کوي لکه د یو هغه ایجنډا د 1948 په خورا ډېره ښکاره وه هغه ایران هم په هغه ډول نه سپورټ کوي لکه څنګه چې فکر کیږي ځکه ایران هم په دې باور ده چې د پاکستان بلوچستان خپلواکي ترلاسه کوي نو بیا بیا دې سم خطر ده ټول پراته بلوچستان ایرانیان ممکن ده هغه حقوق بلوچستان سره یوځای شي البته بلبخه نه مشو هغه څه وجه کې نیو چې د دولت ادرس په دې موضوعاتو باندې اندېښنې وی چې د افغانستان بلوچستان هم دا ویره ورسره بیا درنه د کوردانو مسله نو د سترو قدرتونو په ځانګړي توګه متحده ایالاتونو هغه دا و چې سیمه کې د یو غړي چې مثلا یو څه واټرې په ځانګړي توګه ډېر ځا خوان ورول شي هغه هم دینو غړي ځکه چې چیک اند بیلانس ساتلو لپاره تاسو ځینې شخړې رامنځته کوئ او ځینې شخړې په دوامداره توګه روانې وي مشخصا بلې وو داسې ځمکني واقعیتو ته په کتو په تېر دوو نیمو کلونو کې د پاکستان داخلي سیاست که هغه ملکي سیاست وي او که نظامي سیاست وي هغه ته په کتو دا اټکل کېدلی شي چې دغسې مسایل دی د پاکستان راتلونکي لومړي وزارت انتخابات یا د ملکي دولت حکومت د ترلاسه کولو کوم انتخابات باندې شپږم فبروري 2023 کې
اڅکاسته ولنه خبره کوي دی باندې تاسو لري ممکن دا وهم ځی آزاد سپمنه آزاد سپوکي پروګرام له آزاد ریډو اوري احمد شبریم ستاسو کوربه په دې پروګرام کې مو موضوع ده چې په ایران کې د پاکستان بمباري او په پاکستان کې د ایران بریډ په دسمې امنیتي وزارت په کوم لوري روان کړي لوي خبرتیا وروسته به د غړخ راوس پړو چې اغیز به پر افغانستان شي
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
ل پاکستان سره تقریبا یوونی وشو چې د افغانستان پولی تړلې دي او تجارت ته دواړو لورو ترمنځ پټه پدریدلې دي خو له ایران سره په تیر یو کال کې دغه تجارت غوړېدلې دي پورسو کې د راپورونو هم خبره شول چې د افغانستان په ګمرکونو کې چې له ایران سره دي مامورین دوه شفته کار کوي یعنی 14 ساعته خو کچیرته د ایران او د پاکستان روابط خراب شي پرته له شکه به دغه تجارت هم غیزمن شي او په ایران کې په میلیونونو افغانان دي چې ممکن هغوی هم نور په ایران کې ژوند کول او ته د تزرشن کړی چې په ایران کې ژوند وکړي اتمر څه څنګه که څه هم دا سوال د خبرونه په ترڅ کې هم یو ډول مطرح شو لیکن دغه اندیشنې تر څو بریده تاسو ته مواجه کړي
اوس غوړي چې د افغانستان د حسیني حکومت او ایران ترمنځ روابط ډېر خره او نږدې دي دوی آیتونه همیشه ایران ته سفرونه کوي، وزیران یې زیارته او د هغوی نه راځي. او په دغه قسمت کې افغانستان اوس د ایران سره ډېر نږدې دی، او برعکس په همدغه موده کې ورو ورو پاکستان سره زموږ علایق مخ په خرابېدو دي. تاسو ورځې لکه چې تاسې یادونه وکړه، دغه تجارتي لارې ګانې دا ماتلې دي د سړک د بندر دواړو خواو ته، او یو نوه پاکستانیان په دغه برخه کې سخت دریزي خپل کړی، په دې معنا چې دوی باید هر موټر ته یا هر لارۍ ته چې راځي د هغه ډریور ویزا ولري او پاسپورت لري. یعنې تګ و راتګ باید د ویزا او پاسپورت وشي، چې اوس وخت کې دغه زموږ تجاران ته ډېر زیان اوښتی دی. یعنی دغه مالونه په دغه دواړو خواو کې تجارتي مالونه او خوراکي توکي دي، ترکاري او سبزیجات او میوه باب دي چې دا زیان دواړو خواو ته کړی. نو که دې ته سړی وګوري، طالبان حکومت ایران سره نږدې دي، او لکه چې تاسو ورته ویلې دي، ایران نه د افغان تجار واردات تقریبا 3 میلیارد ډالر ته رسېدلی په کال کې، چې دا پخوا په دغه حد کې نه و، 500 میلیونه ډالر شاوخوا کې وو. نو داسې معلومېږي چې د افغانستان حکومت ایران سره ډېر نږدې دی، او اقتصادي روابط راکړه ورکړه لري. د بله خوا نه اوس وخت کې دغه یو بل د ریل پټلۍ هم تمدید شو په دغه برخه کې، چې دا ښیي چې دا تجارت د دوی دواړو خواو دا غواړي چې دا توسعه پیدا کړي. نو اغېزه که ایران کې مثلا د ایران حکومت داسې یو بلې جګړې ته یو بل تشنش ته لاړ شي، یقینا چې دا به په دغه تجارت باندې تاثیر وکړي. د بله خوا نه خپله ایران کې هغه اقتصادي مشکل چې همده اوس دی، د ایران په ایران باندې بندیزونه دي، د ایران پیسې دي ارزښت ډېر کم ورځ تر بلې کمیږي. نو دغه مسایل دي چې ایران ورو ورو ښکېل پاتې کېږي دغه نورو قضایاو سره، لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو، لبنان سره، فلسطین سره، غزې سره، یمن سره، سره به عراق کې دغه کور اوس که پاکستان هم یو بل اړخ شي، ایران ډېر په دغه جنجالونو کې بند پاتې کېږي. او د بل خوا نه د افغانستان په وارد کې که موږ داسې وګورو، افغانستان اوس وخت کې د پاکستانیان نه ښه زړه په دې نه لري چې اول خو تاسې وګورئ 1,900,000 افغان مهاجر په داسې یو شکل ویستل چې دغه د هېڅ افغان او د هېڅ انسان دپاره د منلو نه دی. نو طبیعي ده دغه ستونزې به نور هم پسې ډېرېږي.
مننه اتمر صاحب. اغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ له ایران افغانستان دغه اوس طالبان هم اول برښنا را واردوي، او همدارس د تجارت ته مخکې اتمر سره به اشاره وکړه، کچرته د پاکستان او د ایران ترمنځ د جګړې احتمال خلا طبي خبره ده چې دواړو خواو یو څه نرمي خبري هم کړې دي، لیکن د دې احتمال ډیر زیات دی چې ډیپلوماټیک روابط به ممکن هغه صفات نشي لکه د تیرو څو کلونو کې چې وو. کدا روابط هم ساړوي په افغانستان به تاثیر څه
افغان سمندر په یو جغرافیه کې واقع ده، چې او یو په خوشکه کې یو ګیر ملک ده، یا په وچه کې دا د ملکونه چې مثلا شاوخوا پراته دي، که هغوی له یو ستونزو سره مخامخ وي، هلته بې ثباتي وي یا جنګړه وي، نو دا په بدون شک په افغانستان باندې خپل تاثیرات لري. ځکه چې افغانستان خو هغه یو ملک ده چې مثلا لارې نور ملکونه که مثلا خوراکي مواد را نسی یا همکاریان و نسی، نو بیا با افغانستان با واقعا پستون زو که بیوی. اما رازو چه مثلا که دیت منز رابط هم در قم سارا پاتیشی او جگلا رامنسن نشی وزیعت غری شدون به خاص اقونه لیزه که چه طالبان و مشان چه دی ده پاکستان سر مشکل نلدی زفکر کام، از که چه ده غوی پا همکاری بانده را پا په قدرت باندې ناست دي، یا مثلا د حمایت ضرورت لري، هلته کورنۍ دي، بزنسونه دي، کدي په هیڅ صورت دوی د پاکستان د خرابېدلو طرفدار هم نه دي. او همدارنګه ایران سره د دوی رابط فوق العاده ښه دي، ځکه چې کله ناکله دا سره ادم چې مثلا پاکستان په مختلفو دلایلو باندې بندوي، نو یوازنۍ لاره ده چې زیاترین واردات له بغه تاریخ نه افغانستان له پخوا نه مزمنګه زیات واردات له د ایران لارې افغانستان ته درلودل. نو افغانستان بشه په دې حالت کې حد یزنی کوشوه کې چې خپل توازن یا بلانس رابط وساتي د ایران او پاکستان سره، او کېدای شي یو د خیر خیر رول هم وغواړي چې ولوبوي. نو زه فکر کوم چې که وضعیت خرابېږي افغانستان متاثره کېږي، او که د حرکتونه یا دغه فعالیتونه که دوی تروریستي ورته وایي یا د ازادي خواهي فعالیتونه شروع شي، امکان لري چې ځینې تحرکات په افغانستان کې هم شروع شي. نو دا فکر کوم چې دا خود په خود افغانستان په بې‌ثباتۍ باندې تاثیر گذاري، ځکه چې ولس له حکومت نه مثلا د طالبان حاکمیت نه ناراضه دی، او اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي که افغانان ونشي کړی چې ایران او پاکستان ته سفر وکړي په دې هیله باندې چې نور ملکونو طرف ته ولاړ شي. نو که دغه لارې بندېږي، موږ عمره په افغانستان باندې هم ډېر منفي اغېز کوي، د اقتصادي لحاظه، د سیاسي لحاظه، د امنیتي لحاظه، او یو نو حرج و مرج به حتما په داخل کې شروع کیږي، ځکه چې وزنی لاره پات کیږي مګه مرکزی آسیا، او مرکزی آسیا خو هم تاثیر گذاره ده د موسکو له سیاستونو نه او د دغه د نفوذ ساحه ده. نو زه فکر کوم چې هغوی به خپل اندېښنې له دلته به خپل شرایط وضع کړي په طالبان باندې. نو که هر څومره په منطقه کې وضعیت خرابېږي او تنګېږي، هغه مستقیم تاثیر کوي، ځکه چې موږ اوبو ته لاره نه لرو، موږ تجارت او هغه راکړه ورکړه د دوی له لارې کېږي، او دا به په افغانستان باندې واقعا یو منفي تاثیر لري. او دومره افراطي ډلې چې په افغانستان کې اوس د پاکستان د استخباراتو په همکاري راغلي دي، نو هغه هم بې تفاوته نه پاتې کېږي، کېدای شي په ځینې دغدرسونو کې داخل شي او په ځینو حرکتونو کې مثلا دوی همکار پاتې شي. نو د بیا به هغه کې بیت افغانستان کو غواړي کو نه غواړي په دې مسأله کې شکل کېږي او دواړه ملکونه به ورته ګټه نیسي. دا به یو مستقیم تاثیر په افغانستان ولري.
آزاد شپ که تاسو نظر واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې که روابط ډیر خراب شي د پاکستان او د ایران ترمنځ، یعنی کړکیچ رامنځته شي، خو طبیعي خبره ده چې ښکارا د سیمې پټوله سیمه باندې منفي تاثیرات غوړوي، خو که چیرته ډیپلوماټیک روابط یو څه ساړه پاتې شي د دوړو هیوادونو ترمنځ، بیا به هم په افغانستان باندې منفي تاثیرات وي؟
بل شک چې ډیپلوماټیک روابط د دوړو هیوادونو ترمنځ ساړه پاتې کیږي، د یو مودې لپاره د اقلا نظامي شخړه په هغه کچه باندې چې لیدل کیږي هغه باندې رامنځته کیږي. دا چې په افغانستان باندې څومره تاثیر په اقتصادي برخه یا مثلا باندې خبرې وکړلې او ډېرې مفصلې خبرې وکړي، لکن په سیاسي برخه کې، په ډیپلوماټیک برخه کې، یو ویش په طالبانو کې په تیر دوه ګونی مکالونه کې لیدل شوی دی. حتی د پاکستان په حق باندې په د طالبانو شکم دریز دی، د طالبانو ځینې مشران د پاکستان په حق یو ډول دریز لري او ځینې بل ډول دریز لري. همدارنګه د طالبانو په مشرانو کې په ځانګړي توګه دوه هغه نامتو کسان چې یو صدر اعظم دی او بل صدر ابراهیم وبخشی او بل تقیم زاکر، دا د ایران سره خورا ډېر نږدې روابط لري د پاکستان په پرتله باندې. اما ځینې کسان لکه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی، همدارنګه خپله د طالبانو مشر هیبت الله، دا د پاکستان سره خورا ډېرې اړیکې لري. یو ویش بدلته دننه په طالبانو کې سیاسي ویش را پیدا کیږي چې مختلف نظرونه وي د دواړو هیوادونو په حق باندې، او دا ویش کېدلی شي چې د افغانستان کې د دوی په حاکمیت یا په ولس باندې یا په جغرافیا باندې چې کوم حاکمیت دی اوس لري، دا تر اغېز لاندې راشي، ځکه هلته به یو لوی سیاسي ویش رامنځته شي، نظریاتي ویش به رامنځته شي چې دا په ټوله کې د طالبانو کوم بج حکومتداري ورته وایي یا کوم سختي سیاسي سختات دی رامنځته کړی، دا به تر اغېز لاندې راشي. همدارنګه ځینې نور هیوادونو سره چې طالبان په غیر مستقیم او په مستقیم ډول غیر رسمي روابط لري چې په رسمیت نه دي پیژندل شوي، مثلا د منځني ختیځ هیوادونه لکه سعودي عربستان سره عربي اماراتو کې چې دوی خپل کونسلګری لري یا سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي، هغه هم په دې قضیه کې ډیپلوماتیک دریز لري، خپل د بهرنیو چارو د بهرنیو پالیسۍ له مخې به خپل دریز ولري. په ځانګړې توګه هغه منځني ختیځ هغه هیوادونه چې هغه په مذهبي ډول باندې شیعیزم خلاف د نظر لري، هغه د طالبانو سره بیا خپل اړیکې لري، هغه به په دې موضوع کې طالبان او وهڅوي چې هغه یو طرف ونیسي، اما د نن بیا ځینې نور طالبان چې په بیلابیلو برخې لکه صدر ابراهیم قیم ذاکر او د دې خپل اړتیاوې د ایران د جغرافیې څخه هغه به دې ته دا لاره ډېره ستونزمنه کړي چې دوی کوم طرف ونیسي او بې طرفه دوی پاتې کېدلی نیسي، ځکه په دغه
مننه ډیره زیاته آزاد صاحب چې په باسکې مو برخه را سره وخت ساغلی کړو، خیله تاسو هم منندویم او اتمر صاحب له تاسو څخه مننه کوم. زه احمد شبرلا اوریدونکو اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.